د مشال لاډیو په بل خبرونه کې ساسو قربا ګل اعظم وخت د سحر لس بجې دي. په خبرونه کې د خبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. مونیس پروګرام د سولې په لور هم د روانې غړې برخه ده، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سر ټکی. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د مسلوم د پیخي پر ضد کار بندیز دي. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. او په شام کې حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې څه باندې یو اویا ملکی کسان وژل دي. اوس د خبرونو تفصیل. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیخې د قربانیانو له کورونو سره د یووالي لپاره او د دغه پیخې پر ضد د کار پر ضد کاربندي اعلان شوې دي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبد الملک بلوچ د دغه صوبې د اپوزیشن مشر مولانا عبد الواسع حکومتي او د اپوزیشن ګوندونو ټولو په ګډه د دې کاربندي اعلان کړی دی. پرون په یو خبري کانفرنس کې دوی ویل چې د مستونګ د پیخې د وژل شوو له کورونو سره د یووالي لپاره یې دا اعلان کړی. په دې خبري غونډه کې بیا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویل چې د مستونګ ترپیخې وروسته یې په سیمه کې عملیات پیل کړي دي چې د ده په خبره شپږ وسلوال ترهګر پکې وژل شوي دي. بلې خواته د مستونګ د دې پیخې ذمهواري رسنو ته بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبوله کړې ده. هلته په دې پیخه کې وژل شوي ټول مسافر خاورو ته سپارل شوي دي. دا خبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د راشمیرنې عمل روان دی او د تشدد په پیښو کې د ځینو کسانو د مرګ جوبلي رپورټونه هم ورکړل شوي دي. دا خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د مشال اډیو خبریالان د ریسکیو چارواکو په حواله وایي چې په انتخاباتو کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او تر شپېتو زیات ژوبل دي. د ریسکیو 112 یو چارواکي بلال فیزي نن مشال اډیو ته ویل
مختلف اضلاع کې 10 مزیات چې مړی شوی دي، 4 صدق چې دی نو شپږ کسان مړ شوی دي. په خبر کې چې دی نو 60 مزیات چې دي زخمیان هغه راغلي دي کې هغه زخمیان هم شامل دي، اسپیشلی په کې فیمیل پریزایډینګ افیسر چې کوم دی اوسه شوی.
په خبر کې د مشال لاړو خبريال وایي چې د غیر سرکاري حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوامي نېشنل پارټي په دویم او په او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. خو د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلان کیږي. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي دي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او سختدریزۍ دی. په اسلام آباد کې د مشال لاړو خبريال د پاکستان سرکاري رادیو په حواله وایي چې پرون وزیر اعظم محمد نواز شریف په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره وکړه. په دې موقعه د فوز مشر جنرال راحیل شریف، د ISI مشر لیفټنر جنرال رضوان اختر او ځینې وفاقي وزیران هم موجود وو. د دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف د هند سیاسي مشرانو په بیانونو سخت اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي ویل چې د پاکستان پر ضد کاروایانو مخنیوي لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. محمد اشرف غنی دا خبره خالی په ورځ په ار کې د افغان ښځو شبکې له غرو سره په کتنه کې وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دي او ویلي دي چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقوقو ملاتړ کوي. د افغان ښځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورونو کسانو په محاکمه خوشاله نه دي او دغه بهر دي په شفاف ډول ترسره شي. د افغانستان پهنې وزارت په پام کې لري چې په یو میاش کې د خونځي 1 میلیون کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان اته داخلي چاپخانې به په دومره شمېر کتابونه چاپوي. د پهنې وزارت د نشریاتو مشر کبیر همقل له مشال لري سره په خبرو کې ویل چې د دغو کتابونو د چاپ ادارې اچارې بشپړې شوې دي.
د دې کتابونو د چاپ اداري پروسیجرونو د ملک د پهنې وزارت کې پای ته رسیدلي. لږ تر لږه اته کورنۍ مدې په دې برخه کې لمک سره مرسته کوي او دا به لومړی ځل وي چې په دې پیمانه د افغانستان د معرفت کتابونه د دومره ډیرو افغاني کمپنیو لخوا چاپیږي.
نو موري ویل چې درې مرستندوی ادارې ورسره د کتابونو د چاپولو له دې پروژې سره مالی مرسته کوي. تاسو ته مشال رادیو نه خبرونه اورئ. دا شام پر حالاتو یو سارون کې ډله وای چې دا شام رژیم هلیکاپټر په شمالي صوبا حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې سباندې یو بیا ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. په برتانیې کې مشه د شام د بشري حقوقو سارون کې ډلې پرون وی چې لک تر لګه 950 کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر وقی لاندې خارګوټي الباب په یو مارکیټ کې وژل شوې دي. 12 نور کسان بیا د حلب خار په بیلا بیلو سیمو کې بل سیمه کې چې د یاغینو تر وقی لاندې د وژل شوې دي. بیرل بمونه د غوړو لډبو د ګیس لډبو او یا د اوبو لټانکونو څخه جوړه شوې وسته ده چې پکې چاودونکي مواد ډکیږي او له هلیکاپټرو غورځول کیږي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې یو زندان په بمونو الوزولې دي. دغه ښار د رواني میاشتې په لومړو کې دې ډلې قبضه کړې وو. اروپای چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست فیرس په جوړولو انتقاد کړی چې له مخکې د اروپایي ټولنې سیاستوال ماسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې نه اتیا کسانو نمونه راغلی دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر ویان پرون ویل چې دغه اقدامات کاملا خپلسري او غیر منصفانه دي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د پارلمان مشر ویل دغه تور لیست دوه اړخیزه باور نور هم راکموي. نو تر دې مهال د مشال لري خبرونه کډرمانو د کوم خبرونو باندې مشال رادیو نه واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټوري خبرونه زموږ په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همداراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د مستونګ د پیخي پر ضد کار بندیز دی. بل خو سیاسي ګوندونه وایي چې د مستونګ پیخه د پښتنو خلاف سازش دی.
نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب چې دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي چې کوم منصوبه شروع ده دا به وشاته شي.
په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی. بلخوا په سوات کې ښځې د ووټونو چولو څخه منې کړې شوې دي.
حضور څوک ووټ نه منې کول کا زنه نه کېدل دا غیر آئینی غیر اخلاقي او غیر قانوني کام دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د قیدیانو تبادلې کې کوم خنډان دي؟
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکول شي طالبان او د مشکلات پیښ کړي خو د دې نه هم ډارېږي چې د مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې راځيږي. شي
پونیس پروګرام د سولې په لور کې مو د پښتنو د جرګې موضوع څېړلې ده.
صالح خو راقدیر باندې کوي چې کوشش د دواړو فریقین نه د واک اخیستل دا غونه واک واخلي د واک نه وروسته دې مرګري کې د مشران د هغه کې عالم دوه می د دې ته صالح وږي.
په خبرونه کې نور رپورټونه تاسو لپاره لرو. لمشال لړې سره اوسئ. قدرمن اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیخي د قربانین له کورونا سره د یووالي او د دغه پیخي پر ضد کاربندي اعلان شوې ده. بلخوا په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو په مستونګ کې د پښتنو وژنه یو لوی سازش بلل دي. بیا ځینې ګوندونه وايي په دې اند چې دا پیخه د گاوادر کاشغر لارې پر ګډون خپل قومي غوښتنو ته په اړه معنی پښتنو ته سزا ورکول بو. نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل راکبي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند او پخواني سېنټر رضا محمد رضا په خبره د مستون پېشه پښتونو ته پر خپل کامي غشتونو سزا ورکول دي.
یقیناً د پښتانه دا وخت ډېر په ویر کې دي، ډېر په غم کې دي، په دې واقعي او ډېر حیران دي چې دې کام سره د پښتانه سره د دې وطن له ولسونو سره داسې ناروا پېشي. یعنی ولې کوي څنګه کوي؟ دا یو قومي مسله ده، د ټول وطن مسله ده، د ټول پښتون ولس مسله ده. نو دا د خپل قومي وطني چې زموږ مطالبات دي، زموږ غوښتنې دي، د هغو په سزا کې به موږ قوم ته دا سزا ورکړل شو.
مذهبي او سیاسي ګوند جماعت علما اسلام نظریاتي بیا نظر لري چې د مستونګ پېشه په اصل کې د گوادر کاشغر راهداري د پښتنو لپاره ناکام کولو هڅه ده. د دغه ګوند یو صوبایي مصر مولوي محمد حنیف په دغه اړه زیات کړه.
ښکاره مې جلسې دا ښکاره کته چې دا د چنې یو غټه منصوبه ده. نو دا هغه د کامیابی په مخ کې ښکاره یو دم دغه منصوبه وسو چې په دغه وخت نو دغه رښتیا هم چې دا څه تخریب وسی. نو کېدای شي د بلوچستان حالت ډیر سره چپسی نو د دې دشمن د دې صدا فائدہ واخله چې دغه رنگ وپاشو نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب چې دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي چې کوم منصوبه شروع ده دا به وشاته شي نو دوی به په خپل مقاصد کامیاب شي نو دا یو حقیقت دی چې د دغه منصوبه د کامیاب کېدو او د دا اتفاق چې کومه نتیجه راووتله نو دشمن د هغه موقع څخه دغه فائدہ واخیست چې دغه حالات خرابول غواړي.
بلړخته پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي د مستونګ پر پیشي نن د اتوار پورس په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي صدر اصغر اسکزی په دغه اړه ویل
دغه درنده صفته خلکو چې دا واقع کړی ده یقینا زور په نظر زور په فکر چې انسانان نشي ویل کېدلی اصل هغه د انسانیت کومه نو مخ بیا غنوم دی بالکل مسخ کی نو عوامی نیشنل پارٹی د وطن د شهیدانو سره د دې کورنۍ سره په دی واقعیا کې برابر په غم کې سره شریک دي او په دې لړ کې عوامی نیشنل پارٹی په ټولو صبح کې چې ټرډون هړتال اعلان کړی دی او درې ورځې به ان شاء الله سوق دی.
بلوچستان کې نږدې هر سیاسي او مذهبي ګوند په دې نظر دی چې د مستونګ خونړی پیشه د پښتنو په خلاف یو لوی سازش دی.
بیا زموږ خلک تاسو رپورټ وړاندې کولو کډر مړو دونکو د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان د ترقۍ لپاره په شو اعلانونو ځای ولس او ځینی بلوچ سیاسي مشران ګیلې لري. دوی وایي که څه هم اعلانونه خو ډیر کیږي خو په اصلي معنی کې نه عمل کیږي چې لوجې صبح پسمانده پاتې شوې ده او نورې امنیتي مسلې هم رامنځته کیږي. پر دې موضوع د ملیح امیرزاده دا رپورټ اورو.
د بلوچستان د ترقی او د ځای وګړو د محرومۍ احساس ختمولو لپاره که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت وخت په وخت پکیجونه اعلان کړی دي خو د ځای او لسرسنګ بلوچ سیاسي مشران له دغو اعلانونو مطمئن نه ښکاري. د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر ډاکټر جانزیب جمال دینی وای چې دوی د وفاقي حکومت په وادو یقین نه کوي.
پاکستانی فقط مصیبت دادی کی بلوچستان دے بلوچ پشتو گرد خلق دے گرد سہولات طرف میں محروم تے مجھ بتر ہو ہر فورم کے رتو ہے لو کہ بابا تو بلوچستان کو پنا کر دا واٹی وے کو نہ وارو مجھ کو یقین نہ لو استوا تے واٹی
پسیما کے سیاسی چارو کارپو شہزادہ ذوالفقار وائی چے ترقی پیکیج نہ یوازی ہا وقت الست گٹ رسولی شی چکل پسم اور رختنی ڈول عملی شی
دا پیکیجز دانه دی چې ګرسرا سړی دا ریجیکټ کی لا مالا دا پیکیجز فرق راوړي دا به یو فائدہ رسي خلک ته مگر خبره دا دی په یو علاقہ کې ډراوټ دی او اوبو د لپاره ضرورت یالته دا ټینکر اور الته چې یو ګلاس اوبو ورکې ډیر فرق دی. پیکیجز به تاسو دا ورکوي او بیا په ټرو سپریټ باندې دا غي چې امپلیمنټیشن اوس پرزیدنت زرداری صاحب او د پیپلز پارټي د خوا دا پیکیجز اعلان ضرور وسولا یو پوزیټیو دو پوزیټیو steps be zaruri aur der immediately arablistan ta mila usala lekin par long lasting ste da ok aga da nasta
da che maujooda hukumat la sube sara samraste kavi kasanga da balochistan mili awami gun sara taluq larun ke da balochistan da plan jodawane aur da parmaghtag wazir dr hamid khan achakzai wai che dui sara lawzuna shwidi khuda mali ke dilo aur tarakki la para waqt pa karwi
chief prime minister nawaz sharif raghali no har waqt din kauluna kiri no har kauluna da gwa kaul وکه چې دا یو پروژه کوم او تیر چې موږ وفاقي کوم برخه د بجټ کې هغه پوره راکړې اوس موږ به اصرار دی چې موږ د صوبې چې کومې کمی او بشې دي هغه په کار دی په خپل په وسایل کې دننه د مشتر کومه پوسی نه ورته وایي چې موږ ته ادارې را جوړې کړې په سټي دلی هغه را جوړ کړې کمیونیکیشن را کړې دا په دې چاینا کاریډور کې مشته برخه را کړې په چې موږ خصوصا پښتون په دې کې بریالي شو یا پښتون بلوڅ سندي پنجابي دا به په همکاري سره کار سره کوي نو دا هغه نه خې دي چې موږ د ترقی کولای شو.
په کال 2009 کې د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف علي زرداري د غازي حقوقي بلوچستان پیکج په نوم صوبې ته مهم مرسته اعلان کړې. کارپوهان وایي چې په ترجیحي بنیادونو حکومت ته پکار دي چې په وفاقي او نورو حکومتي ادارو کې د صوبې د هرې برخې لپاره کوټه مختص کړي او په مهمو پروژو کې د صوبې په استعمالیدونکو وسایلو د ځای ولستا کنټرول حاصل وي. د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخابات
کدما در کو ساسې پام را ګرځوم د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو چې پرون تر سره شروع د انتخاباتو کې تر اوسه پورې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوام نیشنل پارټي په دویم او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. په انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي چې د ریسکیو چارواکو په وینا د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او تر شپېتو زیات ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په مجموعي ډول پرون څه صورتحال او نن څه صورتحال دی له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې پرون شوي بلدیتی انتخابات سر ته رسیدلي دي او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه ټوله صوبه کې 978 د ضلع او دارنګ د تحصیل کونسلو کې غیر سرکاري نتیجې مخه ته راغلې دي چې پکې په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په اولنی ځل او عوامي نیشنل ګوند په ضلع کې په دویم نمبر، جماعت اسلامي په دریم نمبر او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله په څلورم نمبر راغلې ده. بلخو دغه انتخاباتو کې زیاتره پولنګ سټېشنو کې خلک د یو شمېر څوندو سره مخ وو او دغه ټوله صوبه کې د مخالفینو د یو بل سره په ډزو او جنګ جګړو کې 300 پورې کسان وژل شوي هم دي او د شپېتو څخه زیات ژوبل شوي دي چې پکې زنانه هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري امدادي ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی وینا تر مخه په لس وژل شوي کسانو کې زیاتره شمېره په 400 کې ده. ولدین علاوه ډېر اسماعیل خان او کوهرت کې هم د مخالفینو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي.
مختلف اضلاع کے 10 زیادہ چیری مڑی شوی دی، 4 صدق چیری نو شپک کسان مڑ شوی دی، پیخور کے چیری نو 60 زیادہ چیری زخمیان آغر آگر لی دی کے آغر زخمیان ہم شامل دی، اسپیشلی پکی فیمیل پریزیڈنگ آفیسر چکم بے ہوش شوی ہو، جیسے سربند کے ہوا پخا غلام حسین کے خالد پر نم باندے، یہ ڈیوٹی سٹاف ہو آگر چیری نو ہارٹ اٹیک دلا سا وفات شوی دے، جیسے جو گو رہی نو مردان کے 40 زخمیان چیری نو آگر پتال پبوتری شوی.
په دغه انتخاباتو کې د عام اولس سره سره امیدوارانو ته هم د خراب امنیت او خراب انتظام ګیلې وي. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایي سویل خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي سویل خان د دغه بلدیتی انتخاباتو د نتیجو په حق لوایي
او اوس موږ ریزلټ راتلو انتظار دی. اوس څنګه تاسو دا پته راځي چې دا څنګه وګورئ او هر کیټګری وایز دا ډیر ویل ریزلټ کمپایل کول دي نو کدی لګیږي لکه اوس ته ریټ دې کاونټینګ مونږ جوړو دي تاسو وګورئ ټول سیشن دې لري لري لا کو کې لري 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 ځاونه کې دي نو دا اکثر ریکمند څه ته کله ریزلټ راځي دا بیا لږ مونږ ته کله ملایږي دا کافی لیټ بیا ملایږي.
د پامول دا چې د غیر سرکاري نتیجو لړۍ اوس هم لا روانه ده چې تر مخه صوبه کې 978 ضلع کونسلو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر دې د مدرسې لويخ جماعت اسلامي یویش عوامی نیشنل ګوند نورلس او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې اولس څوکۍ ترلاسه کړې دي. دغه رنګ په تحصیل کونسل کې پاکستان تحریک انصاف ګوند 8 عوامی نیشنل ګوند 3 او جماعت اسلامي یویش څوکۍ ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
کله مو درکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی د مینه وړاندې مو په خیبر پختونخوا کې په مجموعي ډول چې کوم امنیتي صورتحال او د غیر سرکاري نتیجو په اړه تاسې رپورت اوریدلو. اوزو سوات ته چې په سوات کې د سوات په بیلابیلو سیمو کې د مقامی سیاسي ګوندونو جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې یو شمیر زنانو خزی چې دی هغه د ووټ چولو څخه منې کړې شوی وي. پدی کې یو د اوډیګران سیمه هم شامل ده. نور تفصیل له دغه سیمه څخه د مشال اړې خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات کې د بلدیتی ټاکلو لپاره حکومت په لوج کې تیاریاں کړې وي او د لسو لکو نه زیات اوټونه استعمالول لپاره پولنګ سټېشنې جوړې کړې وي چې پکې 15 لکه نه زیات د زنانه اوټونه شامل دي. ولې د اطلاعاتو تر مخه په مقامي توګه د سیاسي ګوندونو او مشرانو جرګو له امله یو شمېر سیمو کې زنانه د وټونو څخه منع کړې شوې. په دغه کې د سوات په جرلي سړک پروت اوډیګرام لوی کلی هم شامل دی. په دا اړه مازیګر چې د وټونو وخت په ختمېدو د پولینګ سټېشن مشره سلطانه کوثر وایي
سهار نه موږ راغلي یو پښپک بجې زما دا عملم ټول راغلی د بشپک بجې مو کورون دا ټول سیټ اپ خپل کړی دی او سحر راشي نه مونږ په انتظار یو خو څوک نه دی راغلی ووټران څوک نه دی راغلی یو زر اته سوا او سلور دا زمو سره ووټران دي خو دی وخت پورې لا څوک راغلی نه دی
زنانه د وټونو څخه منکولو او جرګو په اړه سواد کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر واجد علي خان وایي چې دا رنګه فیصله او زنانه د وټ عمل څخه منکولو ته دوی ډیر د کرکه په نظر ګوري
دا څنګه چې د سړی د وټ اچولو حق ته داسې حق چې د زنانو د زما خلې په وند د مفتي محمد نعیم په دې کې یو فتوره چې شری مطابق خدي خدي له چې هغه د ځای حق شته چې خپل وټ یې ورواچي
په مقامی توګه جرګو او مرکو او بیا زنانه د وټ څخه منکولو په اړه دغه سیمو سیاسي مشران سویل نه غوړي ولی د سوات پولیس مشر ڈی پی او سلیم مروت وای چې دوی ته با سیمونه اطلاعات راغلی او حکومت به چری هم زنانه د وټ څخه منکېدو اجازه ورنکړي
بزور څوک وټ نه منکول کا زنانه کې بل دا غیر آئینی غیر اخلاقی او غیر قانونی کام دی او دې ته مونږ بالکل ریاست پولیس بالکل اجازت نشو ورکوري
پتا سي حال کې چې د اوډیګرام حلقې 1300 نه زیات د زنانو ريجستر وټونه دي او بیا په ټوله حلقه کې یو وټوم نه اچولای کیږي په دا اړه اوډیګرام پولینګ سټیشن کې موجود سلطانه کوثر وای
په کور کې یو خزه د خپل هر رائټ د پاره خبره کولای شي د خاوند سره جنگ کولای شي د کور والا هر چا سره جنگ کولای شي حتی کې د خپل فیملی نه هغه جدا کېدې هم شي هغه خپل دار حق ولې نشي استعمالولی دې خو زما په خیال د سړو ګنا نشتی چې هغه په هر خبره د خاوند سره جنگ کوي هغه په هر خبره د خپل هر حق هغه غواړي او حاصلې یې دا حق ولې نشي استعمالولی
د بیلو بیلو اطلاعاتو تر مخه د سواد په تحصیل چارباغ خوازخیله کابل او نورو یو شمیر سیمو کې هم دغه رنګه زنانه د جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې د وټونو اچولو څخه منع کړی شوی دي او ډیرو سیمو کې د زنانه وټونو اچولو شمیره هم کمه راغلې ده نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
دا د مین اولاندې مو د پسوات کې د بلدیاتی انتخاباتو حال اوریدو زوبنو ته چرته چې د بلدیاتی انتخاباتو په تر سره کېدو ځای ولس ډیر زیات خوشاله ښکاری دوی وایي چې د بلدیاتی انتخاباتو په نتیجه کې به اختیارات ډیر کچې ته منتقل شي نو د دوی ډیر مسلې به حل شي په سیمه کې د مشال اړې خبريار عمر دراز وزیر یو سو کسانو سره خبرې کړي چې تاسو په امر تر راګرځو
مو محمد اسماعیل میں نمادو دا انتخابات ډیر خوشایند اقدام دا په دغه اقدام په وجه باندې دا اختیارات چې کیندي دا نچلی سطح ته منتقل شله د یو عام سړی دا اپروچ نه کوي چې دای وزیر اعظم ته یا فیډرل منیسټر ته یا صوبایي منیسټر ته د اپروچ وشي خو زه دا نه چې دا نچلی سطح تک دا اختیارات منتقل کول سره ودا روشي چې د یو عام سړی ضرورت ته کیم د مجبوری دي تکلیفات دي د ګلی د محله د روډ دا هغه اختیارات و ان شاء الله دا خلک استعمالای او دا مسائل وی حل کیږي حکومت ته دا پچار دو چې دغه خلک ته دا اختیارات ورکي او امید میځلري چې ان شاء الله دا وی کیږي
تر یک محمود بن عماده د الیکشن پرزیدنت یو انتخابات جو مشر انتهای پر امن او شفاف طریقه کار باندې موجوده صوبایي حکومت او وفاقي حکومت دا مبارکبادي ورکاو چې دې دا مطالبه خلک ول منلې وا چې مثال مول با اختیارات نکلی سکتا تا ورکاو او اوس مول دا مطالبه دا اوسره دی ویلی وی اده دې پورا کی وکي چې اختیار رات نکلی تب کتاب ملا اوسل نوٹیفیکیشن نظر نظر کو دی حلفی عدل نظر وہ لیو اگر اختیارات تاویر کی وہ نکلی تب کے چارے نظر نظر سٹارٹ سے
نوما میں حاجی عبدالغنی دو زدہ میں ہی چی دکیم انتخابات اس موجودہ اوسل یا ریزلٹی نیر وہ دی لگا دی دیر شو پر امن اوسل لکس اکا دکا واقعات کو خمخا ہر دوی چی کری دغا فوائد چی دی نیچلی سطح تکیم روشی لکا میش دب بانی یا دی سیٹی خلق کو دغا شایا ٹولی چی میش گلی گلی سپا شی میش گلی دا جوڑا شی میش دا پائپ نن وی سی نن لی صفا سی دنا قسم دا صحیح سی لکمی خو بنیادی دا وڑے وڑے مسئلے لک دغه لا صحیح میرن ایم پی تا کیڑے نہ میں نے تا کیڑے نہ میں وزیر اعلی تا کیڑے چا تا ونے کیڑے چے دا نچلی تا دا شاعر سی لک دغه بندے عوام تا ډیر سکون ملا او شیٹ بشر تے دغه چے کدا اختیارات پ یقین دی وادی کڑی دی کدی دا شای او چلو دا پروگرام میں وے ان سلا چے دغه رزلٹ وا بے دا شاعر غرو دی او کچرے دی خلی بات کھوک لین رے کی بے دا خو بیا غا جون کہ تو مقام
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
کلمہ درکو د بلدیتی انتخاباتو په اړه خبرارانو سره به اوس نیغ په نیغه رابطه کوو چې په کوم کومو سیمو کې څه صورت حال دی. په تیره خبرونه کې تاسې د پیښور د نوخار په بو همداراز تاسې تفصیلات واوریدل. اوس زو په دې روانه غړې کې تاسې واوریدل د سوات هم واوریدل او د بنو هم واوریدل. خو زو سوابی تا چرته چې مشال لري خبريال زلان یوسف زیر سره ټلیفون په کرخه دی. زلان ستړي مشي او سار مو په خیر ک لومړی راته دا وای چې په سوابی او مردان ضلعو کې انتخابات پرون تر سره شول تر اوسه پورې غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې به هم مخې ته راغلي. تاسو سره تفصيلات دي
ډیر مننه جی. بالکل سوابی او مردان کې چې کم تر اوسه پورې کوم نتیجې راغلي دي پاره کې چې کوم مردان ضلع ده په مردان ضلع کې د پاکستان تحریک انصاف او امین شر پارټي یو بل سره څنګ په څنګ باندې برابر روان دي. یعنی تر اوسه پورې کوم شمیره موږ سره د پاره کې د ضلع او تحصیل دواړو چې کوم سیټونه دي پاره کې دریش سیټونه د عوامي نیشنل پارټي دي او دریش سیټونه چې دا د پاکستان تحریک انصاف دي. نو دغه شمیره دغه سکله یو دوه سیټه مخکې کله بل دوه سیټه مخکې او کله برابر روانې دغه حالت تر مردان ضلع او کدل تر سوابی ضلع کې چې دنو د سوابی ضلع چې کوم نتایج دي هغه لا پوره دلته کې زنانه چې کوم پولینګ سټیشن یو پاره کې اکثر لا شمیره د ووټونو پاتې رنو په دې وجه باندې نتایج ډیر لیټ را روان دي. خو تر اوسه چې کوم نتایج راغلي پاره کې په ضلع کې تر اوسه لس سیټونه دي د عوامي نیشنل پارټي ګټلې دي او په هغه پسې بیا تحریک انصاف په وو سیټونو سره ده. نو په ضلع کې ان پی مخ روان را او په تحصیل کې د کمندنو اوم د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي نیشنل پارټي یو برابر روان دي 15-15 او شپږ شپږ په دغه تعداد کې یو بل سره روان دي.
صحیح ډیر مننه زلاني صاحب د تفصيلاتو نه کوم ودرونکو ل سوابین د مشال رادیو خبريال زلان یوسف زیو چې د سوابی او د مردان کې د پرونی بلدیتی انتخاباتو په اړه تفصيلات را سره شریکول. تاسو دا هم وایم چې په بلدیتی انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم را مستر شوې دي او په دې پیښو کې د سویل کېږي د ریسکیو چارواکو ته په وینا لسونه زیات کسان چې دي تقریبا لسو پورې کسان چې دي هغه په دې کې ول شو بي او تشبې تو زیات پکې جوبل دي. د انتخاباتو د نتیجو په اړه د الیکشن کمیشن چارواکي دا دریز دري چې ډيري لری لری پرتی سیمې دي او یو دا هم وو چې پرون د ووټرانو دا یو ګیلم کوله چې دا د ووټ اچولو چې کوم عمل دا ډیر پیچلی و ډیر زیات او په دې کې ډیر زیات وخت هم اخستو. الیکشن چارواکي هم دا باندې چې د رای اچولو چې کوم بهیر چې دي د دې دا عمل دونه پیچلی و چې کوم ووټونو د شمیرنه چې دا په دې کې هم وخلګي او ډیر لری پرتی سیمې دي چې هغه نه به د نتیجو راته کې وخت لګيږي. مشال رادیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
قدرمن اودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په دې خبرونه کې موږ کوشش کوو چې خپل همکارانو سره او خبريانو سره رابطه ونیسو خو ټلیفوني ستونزې د نغیل کبله ونه کړ شو چې موږ غوښتل چې د نورو سیمو خبريان هم موږ ځان سره واخلو او د بلدیتی انتخاباتو وروستي حالت واخلو. خو د مشال رادیو خبرونه کې په روانه غړې کې تاسو لپاره ونیس پروګرام هم لرو نور رپورټونه هم لرو د مشال رادیو سره اوسئ.
د سولې پر لور
موږ خپل خاورا
امر غواړو امر غواړو
زه امن غواړم ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
یو ناڅا بدرزو شو بسترګو باندې ټول تیر شو هیڅ نه لیدل بس دغه مړی مراد
هر طرح ګر بدرنګ زکه ده چې دا غمن له ژوند د سره نسته ده.
د سولې आवाज دی ادمه تشدد आवाज
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیګنا ځمنو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کیږي
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دې خبرې دې چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.
کله مړو دنګو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وایي تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم داس کچې تاسو فیسبوک یا ټوئیټر اکاؤنٹ لري او د مشال پاڼه خوخه کوي دغه د لاري هم د ټول خبرونه تاسو کتلی شئ او ردلې هم شئ. اوس وخت شوه د سحر لسنی می بجې د خبرونو لنډیز به وافت. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیښې د قربانانو کورونو سره د یووالي او د دغه پیښې پر ضد د کاربندیز اعلان شوی دی. بلې خواته د مستونګ د پیښې زموالي رسنو ته بلوچ بلتون غوښتون کې وستواله ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبول کړی ده. د خبر پښتونخوا د بلدي انتخاباتو راشمرني عمل روان دی او د تشدد په پیښو کې د چارواکو په وینا لسو پورې کسان وژل شوی دي. بلخوا د غیر سرکاري حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف غوند په لومړي نمبر عوامي نېشنل پارټي په دویم او په دریم نمبر جماعت اسلامي ډله ده. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او د سخت دریځ دی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال د پاکستان سرکاري رادیو په حواله وایي چې پرون میا محمد نواز شریف په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ایسای مرکزی دفتر دوره کړې. د افغانستان ولسمشر وایي چې د خپل حقونه به د سولې د پروسی قرباني نشي. محمد اشرف غنی دغه خبره خالی په ورس په ار کې د افغان خزو شبکې د غړو سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یو میاشت کې د خونځي 1 میلیون کتابونه په افغانستان کې درنه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان اته داخلي چاپخانی په دومره شمیر کې کتابونه چاپ کوي. د شام پر حالات یو سرون کې ډله وای چې د شام رژیم هلیکاپټر په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې سبان دي یو اویا ملکیان وژل شوی او په لزګونو نور زخمیان شوی دي. او اروپایي چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست په جوړولو انتقاد کړی چې د مخې د اروپایي ټولنې سیاستواران ماسکو ته سفر نشي کولی. قدرمن ودونکو د خبرونو لنډیز مو واوریدلو. او وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن د پاکستان اکثر رسپانو خپلې ادارې بلوچستان کې د شوې ترهګرې په پیښې لیکلي. د لړکې مشرق رسپانو وایي چې دې کې شک نشته بلوچستان کې د ترهګرې په شا د هندستان لاس ته او پاکستانی لوړپوړي چې دا خبره په جار کوي نو ضرور به دوی سره داسې کوټلي ثبوتونه وي چې د هغې نه دا هر څه ثابتېږي. او بیا د وروستیو کې د هندي وزیر بیان په خپله د دې خبرې غمازی کوي. ادارې مخکې لیکي چې هندستان یا بله کومه یوه ایجنسي نشي کولی نیخ په نیخه په بل کوم ملک کې لاسوهنه وکړي تر څو چې ورسره د ملک دننه مرسته او ملاتړ نوی. او بلوچستان کې هم دغه شانده زموږ بازي بلوچان د حکومتي پالیسو په وجه خفه دي او د دښمنانو په لاس کې لوبيږي او د خپل ملک تباهي کوي. اداري اخره کې لیکي چې هندستان به د گوادر بندرګه او پاک چین اقتصادي راهداري منسوبې ناکامولو لپاره هر قسمه زور لګوي خو حکومت لا په هر صورت د دې مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي او د سره سره د بلوچستان په حق له حکومت لخ خپل پالیسي هم بدلول ضروری دي. هلته د روزګار او تعلیم موقع ورکول ضرورت دي او بلوچ ولسته د خپل سایلو پوره پوره برخه ورکول غواړي چې دا شند دغه خلک د بلچا پلاسو ورنشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا سعودي عرب کې د ترهګرۍ په پیښه لیکي او وایي یو اونۍ کې سعودي عرب کې دوه ځان وجون کې حمله او شوېړم به حمله مخکې جمعه په یو جمعات کې شوې و چې پکې یو وشتنه مړه او تر سلو زیات جوړبلو. او دا شند دویمه حمله 13 جمعه د جمعات نه بهر او شوا چې پکې سلور تنه مړه او ځنې کسان جوړبل شو. اداریا وایي چې د دوانو پیښو ځموري دایښ وسلوالې ډلې قبول کړې ده. خدا هم ممکن دا چې د دې حمله وجه یمن کې د سعودي عرب کاروایی وی او د هغې کاروایی زور سوک د سعودي عرب نه وباسي خو به هر حال دا ډیره د خطرې خبره ده ځکه چې منځي ختیځ کې د روان اړی ګړی دوران سعودي عرب محفوظ ملک او اوس دلته هم دا قسمه کاروایانه د پریشانې خبره ده. اداریا اخره کې وایي چې ټولو اسلامي ملکونو او آی سی او عرب لیگ لا دې مسلې ته پام راګرځول پکار دي ځکه کدا مسله اوس حل نشو نو دې سره به هغه ټول خلیجی ملکونو کې انتشار او اړی ګړی پیدا شي چې دا وخت د مسلو نه پاک او خوشاله دي او د دې اثر باندې یوازی په اسلامی نړۍ او منطقه پریوزی بلکې ټوله نړۍ باندې دینه متاثر شي نو ځکه د اسلامی ملکونو سره سره نړیواله رورولې له هم د وسلوالو او ترهګرو په ضد یو موټی کېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدا مرونو کو د مشال لړی خبرونه ته تاسو غوږی اوس وخت شبه د نړیوال رسنو ته د کتنی فرایډی ټایمز مجلې په پاکستان کې په تعلیمي دارو کې د سخت درزې د رجحان په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ایکسپرس ټریبیون رسپانډ د افغانستان د بارونو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ځانګړي مرکه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه په دې رپورت کې ورو فرایډی ټایمز مجللی کی چې په خوا په پاکستان کې د القاعده او حزب التحریر په شان ډلو په مذهبي ګوندونو کې شامل کسانو باندې کار کوي چې د خپل ګوندونو پر ضد راو پاروي. خو د خبريال نومان احمد چې د مذهبي ډلو په فعالیتونو ژور نظر لري وایي چې په 2008 کال کې مذهبي ډلو هغه کسان له خپل ګوندونو څخه 20 تل چې له القاعده شبکې سره یې مرسته کولې. د دې له وجې د هغه مذهبي ګوندونو مرسته هم کمی شوې. مجله د نومان احمد په حواله زیاتوي چې جماعت اسلامي د القاعده شبکې مفکوري مخنیوي لپاره خپل مفکوره وړاندې کړه. د دې په نتیجه کې القاعده شبکې د منځنی درجه او شتمن ځوانانو او د لوی خارونو په هنتونو او کالجونو زده کوونکي برتی کړل. مجله کې چې د کار سره د ځینو مدرسو اثر کم نشو بلکې وسوم د ترهګرو بریدونو تر شا د مدرسو د زده کوونکو لاس دی. د امنیتي چارو کارپو منور برکی وای چې په دې رستو کې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلیانو په قتل کې مهم کس طاهر منهاس مدرسې ته تللی وو. همدا غشان د په خبره حافظ ناصر په اسلامي تعلیماتو کې د ایم ای ډیگری ترلاسه کړی دا. فرایډی ټایمز مجله د خبريال نومان احمد په حواله لیکي چې دغه ټول تعلیمي افته ځوانان د القاعده او یا نورو سغدریزه ډلو پروپاګاندا کوي خو دغه ټول مواد په اردو ژبه کې لمخکې نه موجود دي. بلخوا ایکسپرس ټریبیون رسپانډ لیکي افغانستان له پاکستان غواړي کچري افغان طالبان د روغ جوړي بهیر کې برخه ناخلي نو دغه ډلې ته د فندونو ورکولو سرچینی ختمی کړي او په دغه هیواد کې پټنځاینه لمنځه یوسي. دا خبره د افغانستان د بارونو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ایکسپرس ټریبیون رسپانډ سره په ځانګړي مرکه کې کړي. نو موړی وای کابل ته ملي چې پاکستان به عملی ګامونه پورته کړي ځکه چې په دې رستو کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په ولسی کچه د طالبانو بریدونه د ترهګری عمل ګرځولې وو. کچري طالبان د روغ جوړې د بهیر لپاره د پاکستان وړاندیزونه ردوي نو بیا کابل له اسلام آباد ته ستم لري. حکمت کرزی په جواب کې ویل افغانستان باور لري چې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرې کولی شي. نو موري زیاته کړه کچري پاکستان دا نه کوي نو بیا په واضح ټکو کې له پاکستان غواړو چې هغه ټول لاري وتړي چې طالبانو سره مادي مرستو لپاره کارول کیږي د دوی پټن ځای نه تباکړي او مرسته ورسره ختم کړي. ایکسپرس ټریبیون رسپانډ سره په خبرو کې حکمت کرزی ویل چې دوی هیله مندي پاکستان به د روغ جوړی په بهیر کې ډیره زیاته مرسته وکړي. دغه په خبره پاکستان کولی شي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دوی ویل چې افغانستان ډیر زیات ځپل شوی دی او پاکستان د خبره منلی چې باید دا هر څه ختم شي. حکمت کرزی په دې اند بو چې پاکستان او افغانستان له تیرو شلو کالونو راهیسې د یو بل پر ضد نه اعلان شوی جنگ کوي خو اوس کابل د اعتماد پر ځای کولو لپاره خپل دروازې پرانستې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدر مردو که دمشال لڑی خبرونی تا غوگی پا نریوال موضوع هم تاصل پار رپورت لرو دا مای پا نهشتا منیتا دا فیفا نوی مشر تاکر لپارا انتخابات سیب بلیتر وگتل چی نموڑی دا پینزم لپارا پینزم زل لپارا دا فوتبال نریوال اداری یا فیفا مشر شو. نور تفصیل دا ملی حمیرزاده پا رپورت کی.
سیپ بلاتر په داسې حال کې د فوټبال نړیوال اتحادیې فیفا صدارتي انتخابات د پنځم وار لپاره ګټلې دي چې د ادارې ځینې چارواکي د رشوت اخیستلو د تورونو په بنیاد گرفتار شوي دي. د مئی پر 9 نیټه په زیورخ کې د فیفا سالانه غونډې په وخت بلاتر وویل چې هغه د ادارې مشر وټاکل شو او اداره له مشکلاتو راباسلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. په انتخاباتو کې دغه مقابل له اردن سره تعلق لرونکي امیدوار پرنس علي بن الحسین د رای اچونې په لومړي پړاو کې له انتخاباتو دسپردار شو. د مئی په 20 نیټه د سویټزرلینډ پولیسو د امریکا لخوا د رشوت تورونو په بنیاد د فیفا اوه چارواکي گرفتار کړل. دا غیر روسته ل سبلاتر د واک پر خودلو غوښتنه کیدلې چې نو موري پر عملو نه کړ. بلخوا د سویټزرلند انتظامی د هغه بوله تفتیش شروع کړی دی چې لمخې په کال 2013 کې نړیوال کپ په روس کې کیدلو ټاکل شو او د کال 2022 نړیوال کپ قربتوب قطر ته ورکړل شو. ل ووټونو شروع کیدلو وړاندې بلاتر ژمنه وکړه چې د بیا مشر جوړیدلو په صورت کې به فیفا له مشکلاتو باسي. د روس لوبو وزیر ویټالی موتکو د بلاتر د بیا مشر جوړیدلو هرکلی کړی دی. نوموړي د روس نړیوالې خبری ایجنسی آر آی ای نووستی سره په خبرو کې د فوټبال انتظامی کمیټې باندې د اصلاحاتو راوستلو غږ کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادارې د چارواکو گرفتاریانې هغه هڅې بللې دي چې ورسره د بلاتر د بیا مشر جوړیدلو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویل چې بلاتر ته پکار ده استعفا ورکړي او دا چې څومره زر دا وشي هغه عمره بخوي. د مې په 9 نیټه په برلین کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل
شکل سره د خبرو په وخت کیمرون ویل چې د دومره خسته لوبي یو بدرنګ اړه خولیدل شو. مرکل ویل چې څوک هم انتخاباتو ګټي په کار ده چې د تورونو دغه مسله حل کړي او دا د باوري کړي چې فیفا په راتلونکي کې له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. بلاټر د مئی په 9 نیټه د فیفا سرمشریزې غونډې ته وویل چې د راتلونکو نړیوالو لوبو کوربتوب روس او قطر ته د ورکولو له امله د ادارې چارواکي ګرفتار شو. ده وویل که د نورو هیوادونو نمونه پکې راغلی وي نو دا مسلې به نه وي. بلاټر د افریقا او ایشیا د ساکر فیډریشن د وفودو د قوي حمایت په بنیاد انتخابات وګټل.
مریم امیر زاده بچتا سره رپورٹ لاندې کول. په داسې حال کې چې په دې روسو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې شوې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وای چې کله پاکستان بندي طالبان ورته وسپاري نو د سولې په مذاکراتو کې به مهم رول ولري. دا په داسې حال کې دا چې کابل او اسلام آباد د بندیانو د تبادلې کوم تړون نه لري، آیا بندي طالبان امن راوستو کې کوم مهم رول لوبولی شي؟ په دې اړه د بشیر غواخ دا رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای پاکستان کې بندي افغان طالبان مشران اوس هم په جنگیدونکو طالبانو ډیر اثر رسوخ لري، نو ځکه د سولې مذاکراتو په شروع کولو کې هم مهم رول لوبولی شي. د دې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل چې د حمید کرزي په مشرۍ د تیر افغان حکومت سره پاکستان د یو تفاهم لیک للارې د ځینې طالب مشرانو خوش کول منلی وو، خو دا کسان یې کابل ته ونه سپارل چې له کابل د سولې مذاکراتو سره کومه مرسته ونه شوه.
او څه تعداد بندیان خو 45 کس هغه وخت را خوشي شوي وو، او یو کس دوه باندې چې د افغانستان حکومت تاکید کوو هغه بیا هغه وخت خوشي نه شو. دا د سولې شورا ته نه وو حواله شوی، افغانستان دولت ته نه وو حواله شوی. اول هم داسې خبره وه چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې کومه معاهده نشته دی، قرارداد نو دونه وو چې هغې خوشي کړل مهم خلک وو پاکستان خوشی کړل، ولې هغه کې دا شرط نه و چې افغانستان ته حواله
شي. ځینې څېړونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې تړون نشواله لوی مشکل نه بولی. د پاکستان د فوز بخانه افسر بریګیډیر محمود شاه مشال رډیو ته په دې اړه ویل چې کډواړه حکومتونه غوړي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بغیر لکم تړونه هم یو بل سره بندیان تبادله کول شي، خو د نموړې په خبره پاکستان کې بندي طالب مشران په جنگي دونکو طالبانو کوم خاص اغیز نه لري.
زما په خیال بغیر معاهدین هم کیدی شي او معاهده هم کیدی شي، دواړه اسان دي څه فصله نشته. خو بیا صرف هغه کیس کیس ته ګوري چې دې کې څه فایده شي، د افغانستان حکومت دې څه فایده وکړي جوړېږي که نه جوړېږي، او هغه دا مسله چې دا دی کې حل کولو کې مدد ورکول شي یا هغې باندې نور کومه خبرې کېږي هغه پرې خرابېږي.
یو افغان چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1.5 مهم افغان طالب مشران د پاکستان په جیلونو کې دي او یا هم هلته د نظارت لاندې دي. پاکستان په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی که بندیان خوشی کوي نو دا د هغوی خوښه ده چې افغانستان ته ورځي او کنه. د طالبانو په اړه د بیلابیلو رپورټونو لیکوال خبریال سمی یوسفزی وایي که پاکستان طالبان افغان حکومت ته وسپاري نو دې سره به دلته اوسیدونکو او افغانستان کې جنگیدونکو طالبانو سره اړیکې خراب شي چې اسلام آباد دا نه غواړي.
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ورته مشکلات پیښ کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې رازېږېدلی شي. خو په موجوده حالاتو کې د خبرو اترو چې کومې اوازې دي ممکن ځینې رابطې وي، خو طالبان به هم داسې ونه کړي چې یو ځل مذاکراتو ته کښېني بیا مذاکراتو نه پورته شي، ځکه چې په دې سره به د دوی اعتبار هغه جنګیالیانو ته چې دوی په نفع باندې د جهاد په نوم باندې په افغانستان کې جنگیږي د هغوی نظریاتي تړون چې د طالبانو سره هغه ته صدمه رسي.
د یادونې وړ ده چې 13 میاشت د پګواش په نامه یوې ادارې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ غیر رسمي مذاکرات جوړ کړي وو او هیله یې ښودلې وه چې نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ بله داسې ناسته وشي، خو افغان طالبانو پرون په خپره کړې خبر پاڼه کې افغان حکومت سره په نږدې روانو ورځو کې د مذاکراتو کول رد کړي دي.
کدمه ودونکو بشیر غواخ چې تاسو رپورټ لاندې کول، ډان ورسپان لیکي باید حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د ځینو پښتنو جواب ورکړي او په دې اړه د ولس باور ترلاسه کړي. د دې لیک مهمه برخه له فرخنده صد نور.
د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي تړون لته رسوم اشتراحي سي تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روان میاشتې پر 28مه نیټه ټول ګوندی زغونډه هم له هغه ورستو راولللې و چې پښتون ملت پالو ګوندونو عوامي نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي او دغه ډول نورو سیاسي ګوندونو د مسلم لیگ نون پر مرکزی حکومت تور ولګو چې د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور یې له خیبر پښتونخوا بلوچستان له تیرېدو پر ځای پنجاب ته اړولې. ډان اسپانه هم په دې اړه لیکي، د 13 جنوري په میاشت کې په دې اړه هغه وخت خبرې پیل شوې کله چې د عوامي نېشنل ګوند پارلمان غړو دا وویل د مسلم لیگ نون حکومت غواړي د غلار د هیواد د مغربي سیمو نه مشرقي سیمو ته واړوي. په دغه وخت وویل دوی به د کالاباغ ډیم د منصوبې غونډې مخالفت پیل کړي که چیرې حکومت د دوی خبره ونه منله. په لومړیو کې وفاقي حکومت دا وویل چې چین غواړي د امنیتي مسلو له وجې لومړی په مشرقي سیمو کار وکړي، بلخوا ځینو وفاقي وزیرانو تر دې حد وویل چې هغه څوک چې دغه منصوبې مخالفت کوي د هند استخباراتي ادارې را ایجنټان دي. ولې ځینې سیاسي ګوندونه په دې خبره کلک ولاړ وو چې دوی به دغه لاره خپل زور ځای ته راولي، کینی دغه منصوبه به نه مني. د زړې لارې تر مخه دغه به اوس د گوادر نه ډیای خان ته ځي او له هغې وروسته به پنجاب ته داخلیږي. ورځپاڼه لیکي دا ټول حالات څو پوښتنې هم راپورته کوي. لومړی دا چې حکومت څنګه او ولې له سیاسي ګوندونو سره دا خبره دومره زر ومنله. دویمه دا چې وفاقي حکومت لومړی ولې دا ویلي وو چې چین غواړي اول په مشرقي لارو کار شروع کړي. د هغه کار په اړه څه تفصیل دی چې له وړاندې نه شروع شوی او په روان بجټ کې په دې اړه څه پلاننګ شوی دی؟ ورځپاڼه لیکي باید حکومت د چین سره د دغه اقتصادي تړون په اړه ځینې خبرې د ولس سره هم شریکې کړي او په دې اړه ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
قدرمن اودونکو، فرخند اسد پوجتا ست رپورٹ لاندې کول اوس وخت شوه د مشال رادیو د 19 پروگرام د سولې په لور. په نننې خبرونه کې د پښتنو جرګه سرنګه په سولې ډول د خلکو شخړې حلوي، پر دې موضوع بحث شوه د دې پروگرام کوربه بشیر کوخت.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واوریدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لوی لانجې د حل لپاره یو لار جرګه ده. که دو کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو منظوری.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راوغاړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي، یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونه ته د مومندو د جرګي او واک په اړه ویل
که په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا دغه قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل دپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کېږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانب بنه پختله کیږي دا وکړه چې حق او حقیقت جرګي مشرانو ته معلوم شو نو هغه چې حق او حقیقت په ماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عام تام واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو هغه سل د جرګو د مشرانو د خوانه څوک قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي، دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چېرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي، او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډېر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکې نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقوقو فعالین یا د حقونو لپاره کارکونکي خلک په خه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینی مهمې فیصلې لکه مخکې مو چویل نرخونه ورته ویل کیږي داسې تشریح کړي.
د مړي په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو افاده بخشش دی. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د بخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا دپاره فو کې یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل دی هغه د مرګ نه بیازي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی. دغه نرخونه دي چې د بخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې وخت زمانه کې ډېر خلک به شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتر کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو. خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې روسیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
امریکایي چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ ته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه موږ جرګه چې د اگاونه موږ سره دا دغه سره سلام دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیال هم کړی دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وزري چې دا د شاهین وزر دی او دغه وزره غي سره ای او غي په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې اداره غي دینی نه قوم ده شاهین د غي او دینی مرغه هم ده نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصله ته ورسي او هغه فیصله وکړي د کریډي او جج چې کوم نه هغه ډیر تنگ شو دی دی او هغه مرګونه نه کوي خدا وال ټکول او دا چې کوم شراب مراب جوس کې دی کې دا ډیر نو هغه وی چې تاسو د خپل د فیصله څنګه کوي ای وته وی چې رمو خدا که بس کینو په مکه باندې ناشو دایره کې او ری کې نه بس دا سي نمبر پر امر خبره کوو بیا ری کورس دا جج د عدالت ته لاړ دی سره کیناست هغه کې او جیل ته کیناست نو بس دغه په پاګرات باندې 200 روپۍ نه فیصله وکړي د عدالتي نظام کې د وخت ځای کې دو مونږ خو څنګه غریبي ده نو زمو خو ډیره نورې خبرې هم دی وسره خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دور نه نو که یو ډېر هغه زر کوي او جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي نو دا وخت هم هغې سره نه
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځینو کې په سولې ز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کو ک جګړو او رواني ترهګری لیوی خو پښتانه خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي نو لابل خو یې دا موقع هم ورته برابر کړی چې دوی مختلفو ځینو تلاټ شي هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد خکې او د نورو قومونو له خلکو زده کړو کې دوی په قرار قرار هغه بد شیان په خو شیانو بدلی چې په خو به دښمنۍ جوړې دي د بجوړ یو قومي مشر ملک اسمت الله وای د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی داغه په خبره غیرت داده چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار کوي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کوي
په دې سکو چې دا په ریښتینو بیانونه واورو هغه کوم شی معنی چې تنازع دا هغه معنی خلک غزې ویني تنازع غزې ویني یا زمکه یا غری یا ونی او بیا په تاسوونه چې مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی نو دا غي مطابق چې بیرو بو کسان چې کمی لا هر فريق ته چې شغله په ډېر کسان په سلا وو کې چې دا د پوسونه معنی چې دا د دې پلان کې حق دی نو بیا تکینی په سلا هو را دې معنی کوي چې کوشش ته دواړه فريقان د واک غوښتل دي دا ونه واک واخلي د واک نه رسې دي مر دې کې له مشران دا کې عالم دومي نو بیا دې په سلا وو کې چې بیا نه مني دا غي دا بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده دا پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته دی هغه پیسې نه لاله شي یوې سیکار چې رمز دا پیسې نه پکې مونږ کړي و دا واقع اختیار را کړی دا په څه واسطه کې خلک کنه نه کړه تعلیم مقصد یې نه سبب الحمدلله نو لکه د ځخه ته پکې خلک واخلي په هغه خط ولیکي نو بیا غلې کلمي چې حکومت لږه سره خپل خزینی کاروایی کوي نه مانی یو کړی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړي وړي خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړ نشي په هان وای چې زر تر زر باید خبرې وشي کومه غړه د جرګي پریکړه ونه مني نو کول شي د نورو ملکانو جرګه په جوړه کې خو ورکړی واک چې پیسې یا وسلوي لا سور کوي د بلې جرګي کول او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري د مومند قومي مشر حجی عبدالکریم خان وای د دوی جرګو ته ورولل کیدونکو موضوعات مختلف وي خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي اغه همدار از هغه اصول بیانوي چې لمخي یو مسله لوی جرګي بلی دزي
فرض ده کم جانب فیصله ونه منله داغه نمخ چې د دې خلکو نه لیکل واکه غسل کیږي او داغه مطابق حکومت تاسو مخ کې نه ویل چې داغه نه مشلګا غسل کیږي کله کم جو فریق ما د جرګې فیصله ونه مني
نو هغه د پړ او ملامت دی او هغه ورکړ شوی مچلګی د منځه ځي او آینده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالو کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نه شي کولی. که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرضاً یو فریق یې نه مني، بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې، نوې فیصله باندې بیا واک نه کوي. هغه چا چې ګټلې دا حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل و فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا گنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.